خدمت کړي وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د مونږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره به ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یا تسپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغې شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړي چې د افغانستان دولس ولایتونه د دې تخنیکي ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو زو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دلوي په دوهمه په خپل ایکس پرنه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټا لیک لاین د پریکېدو لامل د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو لامل د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیکټ لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوی ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوی چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په څلیروي ساعتونو کې لیو څخه تر دریو ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یو جدي ستونزه ده. ډیری خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي، مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلات سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته بر وصل شي او بیرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزی ولایتونو په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوي د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.402 میگاواټه برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوی دی. خدا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینی کی. هغه مسله چې افغانستان د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واور اوریدل او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناو د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 100 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي ډېرې د ربات په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختیدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوی افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډیره راستنیدونکو ته په ځانګړي شوی رواد کیم کې په خیمو او ځینو نیمکاره خامو کوټو کې د ژمی شپې ورځې سبا کې وي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدوري او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم خوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال رادیو ته وویل
راغلی له پاکستان کاروبار مروبار خو نسته راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي ژوند اسنه تیریږي زمیدا
د پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټی کې مش تراستنی شوی کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا د څښاک پاکو بو درملو او نور اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وای
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو ګلانو ډیزاین مې جوړاو دلته کار نشتا ننو چیرې چتلل یم بيخي کار نشتا بل دلته د موږ نو بجلی ستا نو میټر ستا نو دی وبو کار د سیخو.
کډوال وای د ژوند ډیر برخې په پاکستان کې تیر کړي او حالت یې د گزارې ولا شون برابر کړي او خود تل طبيخي لاسته شي راستنه شوې دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وای
کوټه مم نستا او بده بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخارې مخارې دا شان چې بیا زمي له ختیریږي د شي شي نستا راسره د پاکستان شراغل د ټول د شي دغه شي پراته دي سره خاص څوک د گیزو د بیا غاله لري د شي خلک هم ستکه
په کډوالو کې داسې همشته چې د کورنۍ د غړو شمیر ډیر دی. یاد ورونو څو څو فامیل یوازې په یو وړه او تنګ خیمه کې ګډ وخت تیروي. لدی ډلې کډوالو خانولي وایي
زما چې تیر زما کې نفر موږ ډیر یو نه کې گزاره ور کې ډیر دی دغه د ولې د لوس د خیمه کې دغه شال ده لکه نفر ډیر یو ورونه یو ډیر هغه واړم ډیر دی نه کې دمر کوټو کې نه کې گزاره.
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نور ولایتونو په شان راستنیدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کمپ سیمه کې هغه ته د کورونا لپاره سمکه هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصو یو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته محیاسي وو. بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به ان شاء الله مهاجرون ته کورونه ورکول شي دربات پکیم کی.
په پکتیا کې ځای چارواکی وای د روان مریض کال پلس میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دی ولایت راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستنه شوې دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډیر کډوال لري او د راستنه شوې شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناه نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیا خدمتونو ته لاسرسی د راستنه شوي افغان کډوالو ټولې زغوښتنه بلل کیږي.
د ډیورنډ لکشي بیرته برابر اوړو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د واوري د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واوري د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسجد پر راپور کې.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده. بدر سیمه یو سیدینکای د ووره وارده په واجا د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شکیما وګرا اوچولا صدا دتی د سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدر شخو شکیما د خو په ځینا نا اوشتلا چتیس ګنته دا وګرا شوا مې د انتظامیا تا تل کوي چې فوراً د بندګا د نوټو څخه د خلک سور ده او دینا باندې او ډېر سخت مشکلات خلک ته ولکه په داسې د لاتین اگروان په د سامنے درون په خسرو پر او د شکی پر دارو دینا ټول په دې تا مکمل باندې په دا بندګا ګاډي تا ور تا نه کیږي خلک د سخت مشکلات سره مخامخ کوي. مې ژه انتظامیا تا ور سره سبیا کومه په تل کوي چې فوراً د په دا بندګا ټکر غاشری کو.
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د ووره واردې په واجه د خلک مشکلات په باراک شه تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل
چې سر کول الریډي ویدر فورکاست دا شی وی چې سنو فالو ډیر زیات وی او چکمو کلایمټ چینج دی د په وجه سره دا ډیر لیټ اوور شول په جنوري سه 50 دسمبر سه مبارک دا چکیم پرنیر سره سنو فال شوی دا ایون دا زه کو توی چې فرست ټایم هیستری دا په جنګل شه دا سنو فال وشه نو د دې انټنسټی تو سه ګچ کاوی شه صحیح چې دا سورځی ته اور شي اوس مو اسسټنټ کمشنر لدا الریډي پرشنشي پرسنلی سپروایز کوي پلاداش یو ټاسټیشن دی ریسکیو 1122 ټیمز پرین روډ سا کلیر کړی دی بیا د شپې بیا اور اوښولا نو بیا اوس سهار نه بیا لګیا دی او د مین ارټریس کی می دی مکین ټولدا اور سرارو غټو مکین دا روډینه باندې لګیا دی ریسکیو 1122 ولا ټریکټر دی سین ډبلیو ولا دی نو چکل میز د مین روډز کلیر کی بیا دا چکیم سب برانچز دی شتو سټیټ ډیر شوی دو او تنګي بودین ځای شې شوی دو او په بدر خیسور په داسې غشوی دو نو بیا می خپل کنسنټریشن په دا باندې فوکس کوي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انتظامیا چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې سړک د واورې نه صفا کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات دا وکړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي رونو کلری زکون کو د تل پسرز مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مر تاسو مرمن معصومه اسمتی دکو پیشن در ده حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه په دې وبو هیدلو چې مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک وو سره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکړه دي هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم خپل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو ځکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزوه لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوی وو او پر مختلفو افغان مېرمنو له جملې څخه وه یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو په درې سو یو شپته هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په څلور سوه دوه شم هجری قمری کال کې وفات شوه یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په درې سوه یو شپته هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په څلور سوه دوه شم هجری قمری کال کې دی هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي لرلې یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي او مهارتونه درلودله شخصیت علمی او سیاسي ورتیاوی درنو زکون کو وسام د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغه علمی او سیاسي ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشروه ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه وه د حقی حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی لخوا هم یاد شوی دی یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د حقی د سیاست او د حقی د پوهی په اړه په تاریخ کې هم ډیر زیات شمیر لیکنې شوی دی چې هغه په خپل د بهکی لخوا څخه یاد شوی دی د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچوي شو دي یعنی مېرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچوي درلودل کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته سرګند کړی دي او هغوی ته خپل ورچوي شو دي د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه پلی کې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلکی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځان ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی چې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نوې لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نوري هم زیات سي وي. نو دا لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکونکو په دې برخه کې ولول چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي استبې کومي ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دی کار اخستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچيري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت و ژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مرمن خورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه پنشتون کې د دربار شری په بغلټوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خلتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی، او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خلتی په خپل سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر ستر خدمتونه سرته رسولي ولی و، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبري په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړه شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمرل سي، لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو زكون کو ته قوت او توفیق درکې، ترڅو تاسو هم کولای سي پراتونکي کې هم دغه سي له غوړه شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو زكون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې می درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپل کتابچو کې به له خپل ځانو سره نوٹ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپل نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړی دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې هم ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون کو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو سیږي، او په یو څه باندې پوسي وو سیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي وي چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو ځکون کو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اهلا و سهلا، مت مقبول کی قدرمن او درنو زكون کو، یو ضرب هم تاسو ټول ته شرفاس فهم دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کی ورته رو جوړ او صحت مند او سړي د سیا چم پتان می درنه ګل لري زكون کو، لکه څنګه چې زمرو تاسو دنن برزی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زكون کو، لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هیله من یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه ځکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بینزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس موقعه او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ترنو ځکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکون کو وس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1350 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1450 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنه چې کړی و، دا په 1450 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1901 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1901 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې رهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. نستون شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریا په افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریا د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1909 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1909 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریا په د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولونه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولونه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دوی استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هله د چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
کشی وسمانا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا گل پانو کر رختے درار رختے دا پگلستانہ ور ویلمبے سکا خورنگ رنگ پگلستانہ ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا